د سهار لس بجې شوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د کابل د تیرې سیشن بې د ورځې د بریدي عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي. سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د سفر او د غراز د هغه هیواد له چارواکو سره د خبرو له حاله مخبرو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی پخې. حکومت والی کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د طالبانو زندانی مشران باید اعدام شي. د شنګهای سازمان غړي هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د خلیج هیوادونه د همکاریو د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. پخې حکومت والی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړي صلاحکار وړاندیز کړی چې د طالبانو زنداني مشران دې اعدام شي. احمد ضیا مسعود چې تېره ورځ په کابل کې د سې شنبې د ورځې د تورېستي برید په اړه خبرې کولې وویل، موږ په زندانونو کې تورېستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر اوس د دې باید د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. په کابل کې د سې شنبې په ورځ په برید کې 46 کسان ووژل شول او تر 340 ډېر ټپیان شول. احمد ضیا مسعود زیاته کړه چې د حکومت له دننه خواهي ځینو کسانو له طالبانو سره مرسته کړې وي چې د کابل دننه یې داسې ستره حمله وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل، هر هغه چا چې په امنیتي برخه کې غفلت کړی وي یا چا له برید کوونکو سره مرسته کړې وي هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمان نن له چین څخه کابل ته ستنېږي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې چین له ښاغلي اتمر سره ژمنه وکړه چې افغانستان د شانګهای د سازمان بشپړ غړی شي.
چین ژمنه کړې چې دوی به د افغانستان د غړیتوب لپاره د شانګهای د همکاري سازمان کې خپلې هڅې زیاتوي او تلاش به کوي چې د شانګهای آزاد په دې قانې کې چې د افغانستان دایمي غړیتوب ومني.
د شانګهای د همکاریو د سازمان بنسټ په 2001 کال کې کیښودل شو. چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي. هند، ایران او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي هیوادونه دي. د ملي امنیت صلاحکار د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د چین د بهرنیو چارو وزیر له لوی دریسیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د چین د پوځي او اقتصادي همکاریو له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. روسیا په دې باور ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ناټو سره نظر ورته دی. د ناټو لپاره د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته په بروکسل کې د ناټو روسیې تر غونډې وروسته وویل، دی وایي د افغانستان د وضعیت په اړه یو ګډ درک شته. زه په دې فکر یم چې موږ او تاسو ټولو ته یو ډول امنیتي ګواښ متوجه دی. زما مطلب ناټو او روسیه ده. دا د اطلاعاتو ډیره مهمه تبادله ده او موږ له ناټو څخه ډیر پیاوړي اشارې ترلاسه کړي دي چې افغانستان به د ناټو د سیاسي اجنډا د سر یو مسله وي او ناټو به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. د ناټو او روسیې ترمنځ له 2 کلن ځنډ وروسته غونډه وشوه. په دې غونډه کې د اوکراین، سوریا او پر یو شمېر نورو نړیوالو موضوعګانو هم خبرې وشوې. او روسیې خبر هغه ده چې تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بې پیلوټ الوتکو ډېر بریدونه کړي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو دغه نوې احصایه د دې څرګندونه کوي چې د امریکا پوځ ورځ تر بلې په بې پیلوټ الوتکو ډېر اتکا کوي. د هغې احصایې له مخې چې رویټرز ترلاسه کړي، تیر کال د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په سلو کې 45 د بی پیلوټ الوتکو لخوا ترسره شوي چې هغه د 2011 کال په نسبت یو بېساری زیاتوالی ښیي. په دې کال کې د ټولو بریدونو په سلو کې 15 بی پیلوټ الوتکې کړي وو. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ټاکل شوې ده چې د خلیج د همکاریو د شورا غونډه نن په ریاض کې پرانستل شي. د سعودي عربستان، کویت، قطر، عربي متحده اماراتو، بحرین او عمان چارواکي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر د دې غونډې په درشل کې تیره ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد آل نهیان سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د ایران او داعش د ګواښونو په ګډون د امنیتي موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د عربي متحده اماراتو له ولیعت سره موافقه وکړه چې د یمن شخړه باید له سیاسي لارې هواره شي، او دواړو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا سترې محکمې حکم کړی چې ایران باید نږدې 2 میلیارد ډالر له خپلو کنګل شوو پیسو د هغو کسانو کورنیو ته ورکړي چې په هغو تروریستي بریدونو کې چې تهران پکې لاس لري وژل شوي. محکمې شپږ د دوه په وړاندې د 241 سمندري ځواکونو د قربانیانو د خپلوانو پلوي وکړه. دا کسان په 1983 کال کې په بیروت کې په یوه تروریستي برید کې او یو شمېر هم په څو نورو بریدونو کې وژل شوي وو چې امریکایي محکمو د ایران اسلامي جمهوریت په دې حملو تورن کړی دی. د امریکا سترې محکمې د ایران د مرکزي بانک دا وړاندیز رد کړ چې د ایران د کنګل شوو پیسو له ګټې دې د دې کورنیو قربانیانو ته پیسې وسپارل شي. د هغو قربانیانو د کورنیو د غړو شمېر تر 1300 زیات دی چې له ایران سره د مربوطه ډلو په بریدونو کې وژل شوي دي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره چې نن په یو لنډ کاري سفر مسکو ته رسیږي وګوري. پوتین او نتنیاهو به د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري پر لارو چارو او هم د سوریې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې پوتین د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې وې. وروسته یې ځل نتنیاهو د 2015 کال په سپټمبر کې مسکو ته تللی و او د له پوتین دواړو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په اړه بحث کړی و. پوتین ویلي و چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر دوستۍ، متقابل درک او ګډ تاریخ ولاړې دي. او وروستۍ خبر هغه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي داسې ویره شته چې په مدیترانې سمندرګي کې تېره اونۍ تر 1500 پورې کډوال د یوې بیړۍ د ډوبېدو له امله وژل شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR د هغو لسګونو کسانو په وینا چې د اپریل په 14مه یوې تجارتي کښتۍ وژغورل خبر ورکړ چې بیړۍ د ایټالیا او لیبیا ترمنځ ډوبه شوه. ژغورل شویو کسانو ویلي دي چې دوی د هغو 200 کسانو له ډلو څخه دي چې د لیبیا له تبریق خاره تېرونۍ قاچاقوړونکو په کښتۍ کې سپاره کړل. UNHCR پرون په یو بیان کې وویل وروسته له 2 ساعته چې کډوالو په اوبو کې سفر وکړ، قاچاقبرانو هغوی بل یوې لویې کښتۍ ته ولېږدول. د بیروبار له امله دا نسبتا لویه بیړۍ ډوبه شوه. په 140 شورل شوو کې 10 نارینه، 3 ښځې او 1 کلن ماشوم دی. په دوی کې 3 د سومالیا، 1 د ایراتیا، 6 مصریان او 1 سودانی دی. د خبرونو پای.
خبرنمو لازدی رادو واوریدل که غوړی بیا هم د خبرنمو ولولید ازادی رادو په وی پانه کشته پته مو ده ازادی رادو ټکی اورک یا ازادی رادو ټکی انکام. د خبرونه پاته برخه چې زنوري اس نوریه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. او ری د کابل د تیرې سیشن بیډیو ورځې د برید د عاملانو په وړاندې د حکومت د جدي اقداماتو لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
وروسته پکار ده چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي ملګري ته
چې دغه پیښې د څېړنې نتیجه به نن اعلان شي. خو امنیتي چارواکو پرون وویل چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دا برید له پولې اخوا د حقاني شبکې او لشکرې طیبه ډلې تنظیم کړی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د عمري په نوم پسرلني عملیات ناکام بولي، خو بلور ته د لشکرګاه په 40 کیلومتره کې د تریخ ناور په سیمه کې له شپږو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي او خلک ډېر په تنګ کړي دي.
ټکان دي او جنګونه دي او د کور سره نه سره وتلی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سره د سیمې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په 2 نیمه کې د تخپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د شفافیت د څار په اداره کې د قانونو د برخې له مسؤل سره خبرې کړې دي.
بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوي دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ او څپو سر بیره د غراز په لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه او وازی اوریدلی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له امنیت شورا غوښتي دي چې د کابل د سیشن بی د ورځې د برید د مسؤولانو پر ضد لاس په کار شي. په هغه بیان کې چې تېره شپه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځانګړي استازي له لورې خپور شو، ویل شوي دي چې له هغوی سره د سخت چلند وشي چې د یاغیانو مشرانو ته پناه ورکړې ده. د کابل وروستی برید ظاهراً له 2001 میلادي کال را پدې خو د افغانستان په پلازمینه کې تر ټولو خونړی برید انګنل شوی دی. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان حکومت د کابل د سیشنبې د ورځې د برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړي. امنیت شورا په تیرو دوو ورځو کې له دفاعي او امنیتي ادارو غوښتي وو چې د دې پیښې په اړه د خپل تحقیق نتیجه ژر تر ژره ور وسپاري. د سیشن بی پروس په کابل کې موټر بم چاودنې او ورسره نشته چلو شپېته تنه وبښل او 324 نورې ټپيان کړل. په ملګرو ملتو کې د افغانستان نمائندګي په یو بیان کې چې د کابل د پیښې په ارتباط خبر کړی دی، د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د هغو پر ضد جدي او اغېزمن ګامونه واخلي چې د طالبانو مشران ساتلي او هغوی ته پناه ځایونه ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د کابل د برید مسله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته راجع کړي.
موږ ته پکار ده چې د دغه ستر جنایت ملګرو ملتو ته دوسیه ورکړو او خپل خارجي او ملګري ته او خاصتا امریکایان او اروپایان ته وښایو چې دا عادي پیښه نه و. تاسو وګورئ اوس پورې د افغانستان د دولت لخوا ملل متحد ته کوم لیکل شوی دوسیه نه ده ورکړل شوی چې دا جنایت تر شا څوک دي د چا لاسونه دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د سیشنبې تر برید وروسته په یوې اعلامیې کې دا پیښه وغندله او ویل چې غړو هیوادو پر دې ټینګار کړی دی چې د دې حملې عاملان او هغوی چې د دې برید شاته دي باید محاکمې ته راکاژل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ویلي دي چې دا ډول بریدونه به د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر مخه ونه نیسي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې د کابل روسي پیښو د سولې پر روانو هڅو ناوړه اغېز وکړي. احمد شاه سپر وایي
متاسفانه د غمجنه پیښه د سولې پر روان باندې سناسه منفي اثر هم اچولای شي. د موقت وخت لپاره ممکن د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې څه خلل زیات شي، څه فاصله ایجاد شي او ممکن دا څرنګې داسې وشي چې د دې پرته پر پاکستان خاصتا واچول شي.
د کابل د برید په لومړۍ ورځ د افغانستان اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وځنډاوه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف عبدالله ته بلنه ورکړې وه چې د می په دوهمه او درېمه اسلام آباد ته ورشي. که څه هم طالبانو د کابل د برید مسؤلیت ومانه چې اکثر قربانیان ملکیان وو، خو د اجرایي ریاست له پریکړې وروسته ډیری افغانانو داسې باور وکړ چې د دې حملې تر شا اسلام آباد لاس لري. د کابل د تروریستي پیښې د هر اړخیزو تحقیقاتو د نتیجې تر اعلان مخکې د ځینو څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې حقانی شبکې د پاکستان له لشکري طیب ډلې سره یو ځای د برید د ډیورنډ پورې غاړه تنظیم کړی وو.
د کابل د سیشن بی د ورځې په خونړي برید کې د لشکر طیبه او د حقانی شبکې د لاس لرلو مسأله پرون افغان امنیتي چارواکو په کابل کې په یوې خبری کانفرانس کې مطرح کړه او وی ویل چې بشپړ څېړنې نتیجه به نن اعلان شي، خو د دوی تحقیقات ښیي چې دا برید له پولې اخوا د حقانی شبکې او لشکر طیبه ډلې تنظیم کړی و. په ښې حکومت ولی او اصلاحاتو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار بیا وړاندیز کوي چې په زندانونو کې د طالبانو مشران د اعدام شي. احمد ضیا مسعود چې تېره ورځ په کابل کې د سیشن بی د ورځې د تروریستي برید په اړه خبرې کولې وویل موږ په زندانونو کې تروریستان لرو چې د مرګ په سزا محکوم شوي دي او ولسمشر باید اوس د دې کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړي. پاکستان ورته کار ترسره کړ کله چې په پیښور کې په یو خونځي او د پاکستاني طالبانو برید وکړ. له دغه برید وروسته پاکستان د وسلوالو طالبانو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړه او یو شمیر په اعدام محکوم شوي د طالبانو مشران اعدام کړل. د کابل وروستی خونړی برید په نړیوالو ورځپاڼو کې ډېر انعکاس موندلی دی. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې ده.
وال سټریټ ژورنال په خپل اخیری غنه کې د کابل د ورستي برید په اړه د وډ وډ ویلسن مطالعاتي مرکز د مايكل کوګلمن مقاله خپره کړې ده. د کوګلمن په وینا د افغانستان د سولې درېدلې خبرې د سې شنبه په ورځ په کابل کې له تشدد ډکې حمله په خنړۍ توګه هغه وخت منعکس کړې چې طالبانو له جمهوریت ریاست 2 کیلومتره لیرې د چاودیدونکو موادو ډکې یوې لارې ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې حمله کې تر شپې تو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 کسان ټپیان شوي چې ډېری یې ملکیان دي. د وال سټریټ ژورنال په وینا دغه پیښه دوه ورځې له هغه سوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2014 کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات 2% زیات شوي دي. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د بې ثباتۍ زیاتوالی د افغانانو لپاره مستقیمې او چټکې پایلې لري. د سې شنبې په ورځ د دې حملې په وروستیو ساعتو کې د کابل ګڼ شمېر اوسېدونکو روغتونو ته ولاړل او وینې ورکړه. د فیسبوک پاڼې د غم شریکۍ له پیغامونو ډک سوې چې دا هر څه د افغانانو د مقاومت څرګندونه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا یوازې مقاومت نس کولای طالبانو ته ماتې ورکړي. مقاومت همداراز نس کولای په افغانستان کې د اقتصادي بحران او فساد مخه ونیسي. فارن پالیسي هم په خپل اخیری غنه کې د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده چې نوم یې آیا افغان حکومت کولای سي تر سپتمبر پورې پاتې سي. د لیکنې په وینا په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر نیمګړتیاو سربیره د دې هیواد متحدانو د همکارۍ ژمنه کړې او په دغه هیواد کې د سیاسي ثبات اړتیا سته. ورځپاڼې په کابل کې پرونی پیښته په اشاره سره ویلي چې دا حمله په کابل کې له 2011 کال وروسته تر ټولو خونړۍ وه. د فارن پالیسي په وینا د طالبانو له پسرلني عملیاتو سره چې د اپریل په 12 نیټه پیل سول، افغانستان به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او د امنیت او سولې له ناڅرګند راتلونکي سره به مخامخ. خبرونه لیکي اوس مهال د طالبانو پر ضد بریالي توپ تر بل هر وخت ګرانه خبره ده. د ملي وحدت حکومت باید د انتخاباتي اصلاحات او په اساسي قانون کې د تعادل راوستلو لپاره سیاسي هڅې وکړي. د فارن پالیسي په وینا پر دې سربیره چې د ملي وحدت حکومت ته ډېرې ستونزې له مخکېنی حکومت په میراث کې پاتې شوي، خو په خپله هم د دې ستونزو د حل لپاره ډېرې هڅې نه دي کړي. دوه مهمې ادارې لکه دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست تر اوسه د سرپرستانو لخوا پر مخ ځي. ان دغه حکومت د خپلو پلویانو ترمنځ د لانجو په ختمولو کې نه دی بریالی سوی. فارن پالیسی لیکي ستونزې چې د ملي وحدت حکومت ورسره مخامخ دی شای په سپتمبر میاشت کې خپل اوج ته ورسیږي، کله چې د ملي وحدت حکومت د بشپړېدو د موافقه لیک ضرب العجل دی. په دې موافقه لیک کې راغلي چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه باید انتخاباتي اصلاحات سوي وي، الکترونیکی تذکرې وویشل سوي وي، پارلماني انتخابات او ولسوالۍ شوراوي باید ترسره سوي وي او د اجرایي ریاست لپاره د صدارت چوکۍ جوړه سوي وي چې تر اوسه له دې کارو یو هم نه دی سوی.
ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او اتلس دقیقې دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلی شئ. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو مه هیروئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو پسرلنی عمري عملیات له مات سره مخامخ دي. د دې وزارت ویاند پرون په کابل کې خبر لاندې وویل چې په ولایتونو کې د وسلوال طالبانو پر ضد د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات هم پیل شوي دي او د طالبانو ډیر مشران په دغو عملیاتو کې لمانځه تللي دي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو قوت ازمویلو ته په کتو افغان ځواکونو په یوازې ځان له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي. تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپور کې اوري.
په داس حال کې چې طالبانو د عمري عملیاتو په پیلېدو سره د هیواد په ځینو برخو کې عملی ډېرې کړي، د کورنیو چارو وزارت بیا دا عملیات ناکامه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه ورځې په خبري غونډه کې وویل چې د عملیاتو له پیلېدو سره طالبانو په کندوز، بغلان، تخار، بدخشان او غزنی ولایتونو کې ډېری مشران له لاسه ورکړي دي. ښاغلی صدیقي وایي چې په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سلګونه وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي.
طالبانو او دومری په نوم د ناروا جنگ سره بي لشک په هر ځای کې ماته خړلې د دوی مشتي لمنځه تللې په ټولو ولایتونو کې دوی ضربې لیدلې په تیر بیا په شمال کې دوی لډیرو تلفات سره مخ شوې دي
د پد سال کې د افغان ځواکونو د نوي کال په لید دوه رئیس د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي امنیتي ادارو ویلي چې دا تاروزی عملیات دي چې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو ځالې او دوی کلیدي کسان لمنځه وړي او دوی د ډیرو تحرکاتو مخه یې نیولې ده د حکومتي دغه عملیاتو ترڅنګ وسلوالو طالبانو هم څه باندې دوه اونۍ وړاندې د عمرې په نوم د پسلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ د نظامی چارو یو شمیر کارپوان وایي چې د طالبانو قوت ازمویلو ته په کتو افغان ځواکونو په یوازې ځان له ځانه ښې وړتیاوې ښودلې دي له دې ډلې یې ناظم ګل زدران په دې باور دی چې که افغان ځواکونه ښه تجهیز شي دا اراده او وړتیا لري چې د افغانانو دښمنان له پښو وغورځوي
دوی کولای شي چې د خپل هر ډول مسالم مخالفینو په مقابل کې میستادګي وکړي دخل خارجان د خارجان لمرستو پرته نو په دې خاطر باندې زه د یو نظامی په صفت باندې د خپل مسالم قوتونو دغه ستایم دغه کړنې ستایم د دوی مخالفت د دوی زړورتیا د دوی میړانه او شجاعت ستایم نو په مجموع کې زموږ د مسالم قوتونو فعالیت ښه دی کوم چې ان
له دې وړاندې روان میلادي کال د افغان ځواکونو لپاره له ستونزو ډک کال بلل شوی دی خو افغان چارواکو بیا ویلي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره له پخوا ډېر چمتووالی لري او هڅه کیږي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو له جذب سره په لا جدیت وجنګیږي
و مورزل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو لخوا د عمری په نوم عملیات له ناکامۍ سره مخامخ دي وسلوال طالبانو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې تر دې نامه د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی دی خو په هلمند کې لکه د پخوا په څیر بیا هم د ناامنۍ پیښې روانې دي او جګړې تر اوسه پورې د جګړې تنور هم نه دی سوړ شوی د هلمند مارجې ولسوالۍ ته په لاره د لشکرګاه په 40 کیلومترۍ کې د تریخ ناور سیمه یوه د جګړو د ډګر سیمه ده چې له شپږو میاشتو راهیسې پکې جګړې او ناامنۍ روانه ده د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغو جګړو له امله حتی له خپلو کورونو نشي ښورېدلی او فصلونه یې همداسې پاتې دي د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه تفصیلي رپورټ لري
د لشکرګاه څخه 40 کیلومتر لري مارجې ته نارسېده د تریخ ناور په سیمه کې شپږ میاشتې کېږي چې جنګ روان دی او هره شپه په ډېر عادي ډول د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله کېږي دلته د جګړې د لومړیو ورځو آثار او علایمو ډیر تغییر را دی کړی یوازې هغه ټنګونه او وسایل لري رسوي دي چې د جګړې په اوایلو کې د وسلوالو لخوا وشتل شوي او پر سړک پراته وو د مرجې په تاریخ نور کې اوس هم خلک نه تر سترګو کېږي کروندې په خپل حال پاتې دي او شاوخوا د وشتل سو مرمۍ خورا ډیر په چکونو تر سترګو کېږي دلته د افغان ځواکونو لخوا ډیر پوستې د عامو خلکو په کورونو کې جوړې شوي دي د سیمې اوسیدونکي وایي بلانغار شپه جګړې کېږي د دې جګړو د درنو وسلو ژغونه تر لشکرګاه هم رسیږي د تاریخ نور د سیمې اوسیدونکي د حکومت څخه د امنیت غوښتنه کوي
ټکان دي او جنگونه دي او د کور سره نس سره وتلای کښتو هم زکت نس تللی نو بل غوښتنه مده غده چې دا زموږ منطقه سمه سي او دا زموږ په منطقه کې مقصد یو من امنیت راسي موږ خپل کارو ته خلاص یو خپل ژوند زندگی ته خلاص
تمرجی ولسوالی اړوند د تاریخ نور په دې سیمه کې تیر کال افغان ځواکونه عملیات وکړل او دا سیمه ورسته تر لسو کلونو چې د وسلوالو په ولکه کې و ونیول خو تر لږ ځن وروسته ډیر کلی بیرته د طالبانو لاس ته ولوېدل اوس چې د هوا د ګرمېدو سره جوخت د جګړې دی ونیو فصل د پیل وخت رسیدلې دی طالبانو د عمری او حکومت د شفق په نوم عملیات ایران کړی دي خلک د نورو بردونو او سختو نامنیو انتظار کوي د دې سیمې اوسیدونکي چې کور د امن نظم د پولیسو د یوې پوستې سره د یوه دیوال په اندازه لیروالی لري ازادي راډیو ته وایي د تیر کال کروندې نه دي ټولې کړې او د ډزو او جنګونو څخه پوزې ته راغلي دي
کښتنه ما دغه سپاتې تر اوسه وکړل نه دا څه کار ده موږ ورسته نه دغه څه وخت نو عملیات وسیز موږ ملکه خوش سي موږ په دا خوشاله یو چې ملکه سره سم سي امنیت راشي امنیت نسته پروشکر کښتنه فاده دا غي تر اوسه مې بل نه ټکل کړی دا غي سپاتې کان دوار تر په کې یار څه کوم طالبان کې مې دغه کې نو اوس موږ اړ نه سوق ورکبولار اوس ګرد زاز نو کور لنګر د بارسي دی وای زفاتم
د نامنوی پاړه د مرجی ولسوالۍ د دې سیمې د اوسیدونکو هغه تشویشونه چې د اوړي د موسم د جګړو څخه لري د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل هم مني. کریم اتل ازادي راډیو ته وویل ک افغان حکومت د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد چټک او کټلي ګامونه ونخلي، امکان لري جګړه او نامنۍ نور هم لشکرګاه ته تر نږدې سمو وغځېږي.
که چیرې دغه رهبري وي په نظامي سطح باندې او د دوی ترمنځ دغه شخصي اختلافات وي او پر کوچنیو اندکو مسایلو باندې دوی کشمکشونه وي، زه دغه وضعیت داسې تحلیلوم چې د طالبانو عمري عملیات به بیا هم کامیابه وي، ځکه چې زموږ مسؤلین بې تفاوته دي او زموږ مسؤلین د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي او د دې لپاره چې ځان ته یو څه پیدا کړي، نه د سرباز پروا لري، نه د زابط پروا لري، نه د افسر، نه د هغه چا پروا لري چې هغه په سیمه کې په دې سخت حالات کې قرار لري.
سره له دې چې د جنگ لومړی کرښو ته نږدې هم اوسېدونکي د حکومت او طالبان لخوا د اعلان سو عملیاتو پر مهال د کېدونکو بریدونو او جګړو له امله وارخطا دي، خو په هلمند کې تر اوسه د وسلوالو د اعلان سو عملیاتو معلوم تحرکات نه تر سترګو کېږي. اما د سې شمې په ورځ په کابل کې د ځانمرګي برید په ترڅ کې چې د ملي امنیت لسم ریاست ته چیرمه د محمود خان د پلسر وسو د یو شمېر نظامیانو په شمول ګڼ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د هلمند ولی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د رئیس کریم اتل خبرې ردوي. حیات ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ټولو بریدونو په وړاندې چمتووالی لري.
موږ به انشاءالله په دې وتوانیږو چې خلکو ته ډاډمن امنیت په مرور د وخت سره تامین کړو. د عمریا عملیاتو په اړه ونه تاسې وویلې، عمریا عملیات څو ورځې کېږي چې د دښمن لخوا نه اعلان شوي دي، ولې دلته بعضې ولسوالۍ کې دښمن لاسته لوېدلې وي هغه له هغې نه مخکې وي. د عمریا عملیاتو په پیل سره په د هلمند په امنیتي اوضاع کې هېڅ تغییر نه ده راغلی او زه ولسونو ته ډاډ ورکړم چې عمریا عملیات لکه څنګه چې په نطفه کې تر اوسه خونځا شوي په همدې ډول به وي او هېڅ تغییر به په امنیتي وضع کې د دښمن دخوا نه رانه شي.
شغلی حیات څو ورځې وړاندې د خپل معرفت په غونډه کې خلکو ته وویل ټولې هغه سیمه به بیرته د وسلوالو څخه تصفیه کوي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د هلمند چارواکي د مارجې په تریخ نور، د نادلي په چانجر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې د امنیتي کمربند په غشتلي کولو بوخت دي، خو عام خلک وایي د دواړو خواوو د ډزو او مرمیو څخه په عذاب دي. عام خلک په داسې حال کې د دواړو غاړو څخه د جنگ د درېدو غوښتنه کوي چې هغوی دواړو د اوړي په دې فصل کې د سختو جګړو لپاره له وړاندې د یوه او بل په ضد عملیات اعلان کړي دي. محمد الیاس دی، دا تاسو راډیو هلمند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوارستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونیست خواه امایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د پروګرام وغارد د کابل د خونړي ورستي خونړي بریټ په پام سره آیا د بریټ په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو اغیز وکړي. دا موضوع د تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام ته ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ اړول لارې له نورو سره شریک کړئ. امریکا په افغانستان کې د یوې غورځېدلې پوځي الوتکې په اړه د تحقیقاتو لړۍ بشپړه کړې او وروستی راپور خپور کړی. په دې راپور کې د امریکا پوځ ویلي دي چې په اکتوبر میاشت کې د الوتکې د نسکورېدو علت یوه تخنیکي مسله وه، نه د طالبانو برید. په دې پېښه کې څوارلس کسان وژل شوي وو. اجمل اندي تفصیل وړاندې کوي.
دا پوځي الوتکه په جلال آباد کې د امریکا له پوځي اډې تر پورته کېدو څو ثانیې وروسته بیرته نسکوره شوه. هغه وخت هم امریکایي پوځیانو ویلي وو چې د دې الوتکې په نسکورېدو کې د دښمن د فعالیت کوم څرک نه ویني، خو د طالبانو یو ویند ادعا کړې وه چې د امریکایي الوتکه د دوی د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې. خو اوس د امریکا د هوایي ځواکونو یو رپورټ وایي د الوتکې پیلوټ د شپې لخوا د لیدو د عینکو بکسه ناسم ځای ایښې وه او همدا د دې سبب شوه چې الوتکه نسکوره شي. په ریپورت کې ویل شوی کله چې د جلال آباد په هوایي اډه کې د پوځي الوتکه باریدله، نو پیلوټ د شپې د لید د عینکو بکسه د لفټ د نیول لپاره په داسې ځای کې کېښوده چې د کنټرول مخه یې نیوله. ریپورت زیاتوي دا چې پیلوټانو د شپې الوتنه کوله او د شپې د لید عینکې یې په سترګو وې، نو هېڅ یوې د عینکو بکسه ونه پېژنده او نه یې له هغه ځایه لرې کړه. د الوتکې د پورته کېدو پر مهال مرستیال پیلوټ د همدې بې ځایه ښودل شوي بکسې له کبله تېروتنه وکړه چې د الوتکې له پورته کېدو 28 ثانیې وروسته د الوتکې د نسکورېدو سبب شو. په ریپورت کې دا هم ویل شوي چې د الوتکې د باریدو پر مهال د پوځي الوتکې د کنټرول لاره بندول معیاري عمل نه دی، خو داسې کوم لارښود هم نشته چې دا عمل یې منع کړی وي او یا یې د کنټرول د بندونکو توکو د لرې کولو او مناسب ځای کې د ځای پر ځای کولو موضوع یاده کړی وي. په دې پیښه کې شپږ امریکایي سرتیري، 15 قراردادیان چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سره کار کوي او 3 افغانان وشل شوي وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالتواب لیکندهار څخه لیکم، غواړو چې د احمد ضیا مسعود وروستی وړاندیز عملي شي. د وسلوالو هغه مشران چې بندیان دي باید اعدام شي. عبدالله خوګنی له کابل لیکي، د طالبانو بندیان باید اعدام شي او هغه بندیان دی، هغه بندیان چې د طالبانو په جنگ کې نیول کیږي د هغوی په وړاندې هم باید حکومت سخت چلند وکړي. د غراز له غزنین محمد روشن لیکي چې پاکستان او امریکا د افغانستان دوستان نه دي. او له لغمان څخه یو بل اوریدونکی په اس ام اس کې لیکي چې اشرف غنی باید پاکستان ته سفر وکړي، هر ورځ په افغانستان کې چاودنې کیږي خو څوک یې پوښتنه نه کوي. خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د انصاف پلټکې او د حقیقت سدې دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو ریاست ته د سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي سفر او د غرض د هغې هیواد له چارواکو سره د اوباما د څرګندونو له حاله مو خبرو. خو اوس بیا هم حدیث پردیس ته واب ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په خې حکومتوالۍ کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي باید د طالبانو زنداني مشران اعدام شي. تیر کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د نورو جنگي الوتکو په نسبت امریکایي بي پیلوټ الوتکو ډیر بریدونه کړي دي. چین د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کوي. د غشمنه چینایي چارواکو په پیکینګ کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې کړی ده. روسیه وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ناټو سره نظر ورته دی. ټاکل شوی ده چې نن د خلیج د همکاریو شورا غونډه په ریاض کې پرانستل شي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن مسکو ته سفر وکړي او هلته د روسیې له ولسمشر سره وګوري. نن به په کویت کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د سولې خبرې پیل شي. د کډوالۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وایي داسې ویرشته چې تیرونی د مدیترانې په سمندرګي کې د وی بیړۍ د ډوبېدو له کبله تر 500 پورې کډوال وژل شوي وي. او د اروپایي ټولنې د احصایې له مخې تیر کال اروپایي هیوادونو ته تر 3,30,000 ډیرو کډوالو پناه وروړې او اروپایي هیوادونو دوی ته پناه ورکړې.
غوړې د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا .com په ویب پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې کې ورته لاسرسی ولرئ، صاف او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلټکې او حقیقت سره خو له دې مخکې به ریاست د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له جزئیاتو خبر شي. د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان د سفر په پیل کې د هیواد له پاچا او د متحده عربي اماراتو له ولیعهد سره وکتل. د راپورونو له مخې د ایران، بحرین، لیبیا او د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو مسله د دې خبرو د اجنډا په سر کې وه. تمه ده چې نن به ولسمشر اوباما د خلیج د همکاري د شورا په غونډه کې برخه واخلي او د سیمې له یو شمېر نورو مشرانو سره به هم وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان سره پرون د ایران او د داعش د ګواښونو په ګډون پر یو شمېر امنیتي موضوعاتو خبرې وکړې. سپینه مڼې وایي باراک اوباما د عربستان له پاچا سره د لیدنې پر مهال په عربستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عربستان ته د باراک اوباما څلورم سفر دی او ویل کېږي چې د ولسمشر په توګه به شایي سعودي ته د اوباما وروستی سفر وي. اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادو ته ډاډ ورکړي چې واشنگتن د دغو هیوادو د امنیت په برخه کې همکاري ته ژمن دی. د امریکا ولسمشر تیره شپه د عربي متحد اماراتو له ولی عهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره هم د خلیج د غړو هیوادو د همکاري د شورا د غونډې ترڅنګ خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر د منځني ختیځ پاړه د اماراتو له ولی عهد سره خبرې وکړې او دواړو لوریو د یمن پر سیاسي حل ټینګار وکړ او د دې ملاتړ یې وکړ چې نړیوال د لیبیا د نوي حکومت ملاتړ وکړي. د عربستان له پاچا او د عربي متحد اماراتو له ولی عهد سره د اوباما خبرې د تړلیو دروازو تر شا وشوې چې ډېر لږ جزئیات یې خپره شوي دي. ریاض نن د خلیج د همکاري د شورا کوربه دی چې په دې کې به د سعودي، کویت، قطر، عربي متحد اماراتو، بحرین او عمان چارواکي برخه واخلي. د ریاض په سفر کې له اوباما سره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر، د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس، د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جان برینان او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. اشتن کارتر پر ریاض کې تیره ورځ وویل چې واشنگتن د خلیج د همکاري د شورا له غړیو هیوادو سره د وسلو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. موږ د خلیج د همکاري له شورا سره د مهمو دفاعي تجهیزاتو د ورکړې په برخه کې عمده ګامونه اخیستي دي چې له تیر مې میاشتې راهیسې تر 30 میلیارد ډالر ډېر ارزښت لري. په دغو کې 65,000 رهبري شوي وسلې دي چې د خلیج د همکاري د شورا غړي هیوادونه د داعش پر ضد کمپاین کې اړتیا ورته که څه هم سعودي عربستان د امریکا نږدې متحد دی، خو په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ریاض ګواښ کړی دی که چیرته کانګرس دا سند وڅېړي چې عربستان د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې لاس درلود، په امریکا کې به خپله شتمني چې د میلیاردونو ډالرو ارزښت لري وپلوري. د سپتمبر د 12 نیټې اکثر برید کوونکي د عربستان وو. په روسیه کې د امریکا له ولسمشر څخه یوې مجلې پوښتنه وکړه چې سعودي عربستان د امریکا رښتینی دوست دی. اوباما په ځواب کې وویل چې دا موضوع پیچلې ده.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د انصاف په لټه کې د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د بلې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. په دغه خبرونه کې د قاری عبدالله په نوم چې د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکي دي، د ستونزې لرو چې د ازادي راډیو سره یې شریکه کړې ده. د دې ستونزې په واورو او بیا به له مسؤلو چارواکو سره هم د دغه ورور د ستونزې په اړه خبرې وکړو چې څنګه کېدلی شي چې د دې ستونزې ته د واري لار ولټوو.
نوم مې قاری عبدالهادي درزاده، تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ستونزه مې دا ده چې ما تقریبا یو کال مخکې چې په 15 د ثور د 2009 کال ما د خپل ورقې جوړ کړی وو د معلولین او معیوبین د خاطر چې ما دغه مشکل لرله. دغه مشکل ما ریاست ته مطرح کړ، یو عرضې جوړ کړ. عرضې نه بعد بیا ما د عرضې زما کار چې کله تکمیل شو بیا ما دغه ورقه چې دی خپل ورقه بیا ما ریاست ته تسلیم کړ. تقریبا اوس یو کال کېږي چې د زما ورقه چې دی که نه همدلته په ریاست کې پراته دی، کار مې نه جوړېږي، نتیجه نه معلومېږي. هر وخت زه تماس نیسم یا اړیکه ورسره نیسم، هغوی ما ته بس دغه ګوناګون مشکلات ما ته مخ کوي چې وایي د ریاست سرپرستی ده او زه موږ نشه کولی چې مثلا تاسو ته کومه ستاسو کومه مشکله حل کړو. د وزارت له طرفه موږ مشکلات لرو. دغه خاطر باندې ما یو کال کېږي چې همداسې انتظار یم، کار ته هم نه لرم او پیسې خو مې نه دي اخیستي، اصلي نه دي اخیستي او کار ته هم نه لرم. تر اوسه پورې ما ته کار ته نه دي ورکړي او بس همدغه ستونزه مې ده چې زما دا خواهش وه چې زه غواړم یو وارې تاسو سره د مشکل شریکه کړم چې تاسو زما مشکل د وزارت شهدا او معلولین ته مطرح کړي چې هغه له طرفه مونږه ځواب واورو چې مونږه خوشاله کیږو. مونږه خو د شوري په وخت مونږه معلومه شوی وو ملکی معلومه یو مونږه او تقریبا ډیر کال کې چې مونږه معلومه یو خو زه په دواله سره تقریبا په همدغه کالو چې مخکنی کال وو سلر نویم کال ما دغه ورقې جوړ کړ چې متاسفانه ماته مشکلات پیښ شو تر اوسه پورې په جنجال کې ښایم مونږه.
قاری صاحب ولې لدې مخکې مو په دې اړه اقدام نه دی کړی چې اوس مې اقدام کړي؟
مخکې خو بس اساسه مسؤلیتونه ما داسې ویلې وای د عادت او مدرسې کوم بس مسؤلیت هم وړو بس نو پېدل نو پېدلم چې دلته دولت ماته مثلا امتیازات ورکړي ماته ماشونه بدر کړي داسې خدمتونه کړي زموږ خو خبره نه مخکې کله چې ما خبر شو سمدستي ما اقدام وکړ د غورتې ما جوړ کړ یو کال مخکې ریاست ته ورکه ریاست اوس اقدام نه کوي وای زه مشکلات لرم وای زما ریاست دې په سرپرستی باندې اداره کیږي د سرپرست له طرفه اداره کیږي وای زه نشم کولای هر مشکل چې دی وزارت له طرفه دی وای تاسو دې وزارت ته مراجعه وکړئ. دغه مې مشکل دی یو کال کیږي چې زه زما ورزم تخار ته بیرته شکمش تر ازم بیا تخار ته زما هڅه به جواب پات کیږم نه هیڅ کول تر ازم
ستاسې غوښتنه وستره
زما خواهش ده چې ما په نظر بهتره ده چې تاسو دې وزارت سره اړیکه ونیسئ وزارت سره خبرې وکړئ چې زما جواب وزارت ورکی چې زه پوه شم چې مثلا زما مشکل په وزارت کې نشته یا زما مشکل په وزارت کې دی بس هم دومره پوه شم چې مشکل چیرې دی. زه کله چې تماس ورسره نیسم یو وری وای چې حیاتونه نه دی راغلي یو واری وای چې بس مشکل وزارت له طرفه دی بل واری وای وای مونږ خپل مشکلات لرو نوروز نه بعد ماته بزنګ وها یا ما سره اړیکه ونیسه تا ته اول درکوم بس تاسو خپل دې په خبره کې جواب نه دی معلوم.
د انصاف پلټکه
د قری عبدالحد ستونزه مو واوریدله د دوی ستونزه مو په تخار ولایت کې د دغه ولایت د شهیدانو او مالدینو د ریاست د حقونو د تثبیت د عمومي مدیر سلطان احمد سره شریک کړه. خاغلی سلطان احمد یې په اړه راته وویل
علمو شخص تشم خو مراجعه نکړه به همیشه ولادت
په دې نوم او ولادت تر اوسه پر مشته څوک نه دی راغلی. دا به په خوا په مرکز کې تای مراحل کېدل خو سله څلور نویم کال را په دې خوا صلاحیت مشترک کړی دی. د تای مراحلو سلسله داسې ده چې دلته چارواکي احکام ورکوي په تر هغه وروسته موږ دوه فرمونه ورکو چې دا فرمونه د مسؤول ارګانونو لخوا تصدیق سي بیا ریاست ته ځي بیا روغتي کمیسیون ته او د کمیسیون نظر اخیستل کېږي بیا پس له قانوني مراحلو یې کار د کار وزارت لخوا مخ ته ځي. دی د همدا اوس راسي ستونزه نسته موږ به د خپل توان تر اندازې همکاري وکړو او که کارونه مخته ولاړه تر یوې اونۍ پورې اسناد ورته تسلیمو.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واده دی ونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدل که تاسو هم سوند لره یو غړی چې د واری لار ورته ولټول شي نو لازدای رادیو سره اړیکه ونی سید اړی کشمیره مودا 0992293 تاسو کولای شئ یواز د یک شمې پورزو لمک سره اړیکه ونی سي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. تربلې مو په لوی او په خون کې خدای سپارم خوونه ولرای.
د انصاف پلټکه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اجمل تورمان يم او د حقیقت سره پرې خبرونه کې داونی د شفافیت د څار په اداره کې د استخراجي صنایعو مسول خاغلی اسد الله زمری سره مرکل کړ.
کدرته وایي چې فکر کوي چې اوس مهال څومره قانون د افغانستان هیڅ په غیر قانوني استخراج کیږي او د ضایعات په اړه د تاسې غیر قانوني او غیر مسلکي کیندنو د راتلونکو
مننه. فکر کوم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه لید نه دی رامنځته شوی چې دې مشکلاتو ناخوالو مخنیوی څوک وکړي. زه فکر کوم یو څه به ستونزمنه وي، ځکه ستونزې او ناخوالې ډېرې پراخې دي. د غیر قانوني استخراج نه نیولې تر چارواکو تر لاس وهنې او بالاخره په محلي سطحه باندې د زورمندانو د کلي د مشرانو د خلکو د مشرانو تر لاس وهنې پورې د غیر مسلکي او غیر فني استخراج مشکلات په قانون کې مشکلات او بالاخره د دولت د ظرفیت کموالی دا ټول هغه ناخوالې دي چې متاسفانه په دې سکتور کې تر اوسه پورې موجودې دي. دا درته ویلی شم چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ګاس چې کومه مشخصه سروې تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، خو بېلابېلې څېړنې چې د مختلفو نهادونو او بنسټونو لخوا ترسره شوې دي دا ښیي چې تر 2000 زیاتو سیمو کې ساحاتو کې غیر قانوني کیندنې کېږي. بدخشان مسله تر ټولو خطرناکه او سلګرنونکې مسله ده. په هلمند کې غیر قانوني استخراج کیږي، په کونړ کې غیر قانوني استخراج کیږي، په ننګرهار کې غیر قانوني استخراج روان دی، په لوګر، په میدان وردګو کې، په دغه ټولو سیمو کې چې هلته معدن شته او هغلته امکان د دې شته چې خلک هغه معدنو ته لاسرسی ولري هغلته غیر قانوني استخراج کیږي. او دا هغه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لاس نه هم اوس وتلې ده او دلته خاصې کړۍ کار کوي او په کافی اندازه دا نتورک او دا کړي لوی شوی دي او د قدرت چکتن دي.
ولې فکر کوئ چې د افغانستان حکومت واس نه پور د خبر ده؟ آیا دا کسان څوک دي چې د غیر قانوني استخراج کوي او څوک باید د دې مخه ونیسي؟
په طبیعي شکل باندې د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې د دې مخه باید ونیسي او افغانستان دولت دا ظرفیت او دا وړتیا نه لري. دا امنی تر ټولو لوی هغه مشکل دی چې متاسفانه موجود دی او د فساد مسله تر ټولو بل لویه مسله ده چې متاسفانه د افغانستان ګلپوري چارواکي په دې کې کړي. نو د دې لپاره تاسو یو متحد دولت رامنځته نشي او متحد وګړي د دې کار لپاره ونه ګمارل شي نو ډیره به بهي دی. ډیره د لری خبر ده چې
کې دی
غیر قانوني استخراج کې ګلپوري چارواکي د وزیرانو سطح پورې لاس لري او مخالفین شته. ما د مخم درته وویل پارلمان اعضاوي دي او غړي دي هلته په کافي اندازه رول لري. د ننګرهار مسله دیتا ورته د بدخشان کې تقریبا عین کار روان دی. دغه حمایتونه د دولت د لوړ پوړو چارواکو د خوا نه ده په ټوله کې دیته لار پرانیستي چې مسله یو څه سره پیچلې شي او خلک او هغه خاصې کړۍ چې په دې مسله کې ښکېل دي هغه د دې نه سو استفاده وکړي.
قاچاق په اړه دغه ډبرې کې بهر ته قاچاقي څومره فکر کوئ چې په دې کې د افغانستان ګټه ده او څومره نفر نور وړي د دې کار؟
دا خو به زه فکر کوم په ډاګه ده د ټولو دپاره چې منفعت په هغه څه کې چې هغه غیر قانوني کار دی، هغه استخراج چې غیر قانوني دی، غیر معیاري دی، په هغه کې د افغانستان د دولت او د افغانستان د خلکو ګټه نشته پکې. نو په طبیعي شکل باندې دا یو ضرر دی او د بلې خوا نه خپله معدن د سیوا سرمایه ده چې هغه لکه اوبه داسې نه دی چې کال ته به بیا باران وورو موږ بیا اوبه ولرو، یا لکه باغ داسې نه دی چې سخت کالي حاصل ورکړ کار ته به موږ بیا حاصل ولرو. کله چې تاسو یو مواد مدني د لاسه ورکوئ هغه بیا نور نشته، سبا موږ بیا هغه مواد مدني مواد نه لرو. د بلې خوا نه په غیر قانوني او غیر معیاري استخراجونو کې زیات فوق العاده زیات دی. تاسو مثلا مرمرینه ډبره که چیرې د یو جای نه استخراجوئ او هغه ته انفجار ورکوئ نو په طبیعي شکل باندې که چیرې تاسو د لسو افغانیو ډبره لاسته راوړئ د شلو افغانیو تاسو نور زیات ورکوئ. په همدغه شکل باندې ټول معدن داسې دي.
غیر د ډبرو نه دا د نور قانون چې مثلا د مسو کان د زور د کالې او دا
په افغانستان کې د ټولو معدنو وضعیت په دغه شکل باندې دی. تاسو کېدلی شئ د طلا وضعیت په افغانستان کې. اول خو تر ټولو مشکله خبره دا ده چې افغانستان دولت مشخصا وزارت معدن د تفتیش لپاره څه نه لري چې دوی په منظم شکل باندې ولاړ شي دا تفتیش کړي او وګوري چې واقعا څومره مواد استخراجېږي او څومره دولت ته رپورټ ورکول کېږي. دا تر ټولو هغه لویه ستونزه ده چې د فساد امکانات په دغه مرحله کې په هغه معدنو کې چې هغه قیمتي معدن دي قیمتي ډبرې دي لکه تاسو چې نو وخت مثلا طلا ده او کېدلی شي زمرد او دې ته ورته نور مواد دي په هغه کې وسه په دغه شکل باندې روان دي.
د فساد د معدنونو د قانونو د قراردادونو په برخه کې د فساد په اړه وویل کېږي. ستاسو موندنې څه ښیي چې د دغو معدنونو د استخراج په قراردادونو کې څومره فساد موجود دی؟
اصلا دا مخته ده او د څه قراردادونه درې سوه څو قراردادونه د شیاسلوي قرارداد چې تر ننه پورې شوي زه فکر نه کوم چې په یو کې هم د زورواکو بالاخره دولت د پولو چارواکو لاس نه وي پکې. دا په شکل د اشکال تر نفوذ لاندې دي او دولت خپله د دې لپاره داسې یو میکانیزم نه لري. خپله قانون کې هم دا مسئله ده په ډېر جدي شکل باندې اشاره نه ده شوې چې کوم کسان چې په دې مسئله کې لاس لري څه مجازات پات ورکړي شي. دا یو ګونګه مسئله ده تر اوسه پورې. نو هر هغه کس چې هغه واک لري هر هغه کس چې هغه امکانات لري په طبیعي شکل باندې دوی په دې پروسه کې هم مداخله کوي او غواړي چې قرارداد په شکل د اشکالو د خپل ځان او د خپلوانو په نفع باندې لاسته راوړي. دا هغه مسئله ده چې متاسفانه شته. قراردادونو کې په کافي اندازه ستونزې شته او دولت متاسفانه د دې لپاره تر ننه پورې کوم خاص څه نه دي کړي ګر چې نوي حکومت یو څه ژمنې کړي دي. ولې نه پوهېږم چې دا ژمنې به څه وخت عمل کېږي او څه وخت واقعا هغه شفافیت ته چې هغه حداقل هغه اولي اقدامات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي. د قانون موضوع تر ټولو مهمه موضوع ده چې باید غور پرې وشي. په قانون کې داسې مادې باید ځای شي چې هغه وکولی شي د فساد مخاوني سره وکول شي چې دا نه خپل شوم مخې شاره ورته وکړه. دا غي د فقره یو قانوني بنسټ کېږي ترڅو دا غي په اساس باندې نه هدونه خلق وکول شي او خپل انګرنې د دولت سره او یا هم د نړیوال ټولنې سره هم د مدني ټولنې سره شریک کړي.
خپل د افغانستان د قانون وزارت په قانونو د استخراج غیر قانوني استخراج قاچاق
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې ځکه دولت داسې یو چارچوب یا میکانیزم نه لري چې د هغې په اساس باندې دې مسلې سره جدي مبارزه وکړي. ما مثلا د مخه درته وویل چې که چېرې تاسو یو معدن ته ورځئ د دولت د کارمند په صفت باندې او هغه قیمتي ډبره وي او تاسو ورځئ هغه تفتیش کوئ په همدغه مقطع کې د فساد په کافي اندازه امکانات شته. مثلا زه یو مامور د دولت یم زمي وډبر استخراجيږي او کدلې شي دا غي دبر ته ما ماش لزر افغانی دي دا غلا زر په مقابل کې چیرې زلا زر دی بل څه د خونه راوړم فکر نه کوي چې زه به غلط راپور ورکم دولت ته په داس شرایط کې چې د افغانستان وګړي د سختو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. دا طبیعي ده. نو دې لپاره باید یو مهم یو اړین فکر او یو بنسټ ته ضرورت شته ترڅو هغه مست شي. زه فکر کوم چې دولت اول باید قانون کې اصلاحات راولي چې موږ پیشنهادونه ورته کړي. متاسفانه ځینې موارد یې قبول شوي ځینې موارد اوس تر کار لاندې. بله مسله دا ده چې د معدن کاریو د نظارت لپاره باید مشخص او مدرنیزه میکانیزم باید موجود وي چې په هغه کې خپله د دغه معدنو تثبیتول زه فکر کوم دغه یو هغه لاره ده. که چېرې تاسو دا معلومیږي چې د دغه میز تر شا دغومره معدن موجود دی نو په طبیعي شکل باندې تاسو بیا کولی شئ د معدن کار نه راپورټ هم وغواړئ. د بلې خوا نه د حساب ورکونې میکانیزمونه بیلابیل بنګلي میکانیزمونه دي چې هغې ته باید کمپنۍ مجبوره شي ترڅو هغه دوی په ځان باندې تطبیق کړي. د خپل د حساب او د مالیه لپاره هغه کوم مواد چې دي دا باید ستاندارد پاتې وړل شي. مثلا کمپیوټري سیستمونه باید د تناسب شي. دوی باید حداقل دغه معلومات ولري چې په کومه اندازه باندې کومه کمپنۍ د استخراج کړي. دوی لپاره هر هغه څه چې لازم دي ساتلایت موضوع فعلاً په نور نړۍ کې روانه ده. کېدلی شي د افغانستان دولت دغه استفاده وکړي چې په هر هغه کچه باندې چې استخراج کیږي هغه کېدلی شي د سټلایت د لارې هغه مشخصه د سکاوی دی هغه نشي دی. بل خو نه فکر کوم تر ټولو اړینه مسله دا ده چې د دولت خپل کارمندان اولین اقدام دی کېدلی شي دی ځنه شروع کارمندان د دولت دته شمن کړلای شي چې د فساد نه لاس واخلي.
بل موضوع چې دا د بروشور کې مول وسه هغه دا چې هغه حالاتو کې چې د یو کان کارګر د استخراج لپاره د استخراج په کار باندې بوخت وي او هغه مثلا نه منځ ځي یا ټپي کېږي د کان هغه څوک چې قرارداد یې اخیستی تړون یې اخیستی یا بل عمل چې وي چې څارونکي دي دوی باید دغه ورکړي دی به فکر تر کوم اندازې پورې د قانون مطابق مخې چلان شوی دی.
متاسفانه موږ د خپل د کارمندانو د حفظ صحې او د هغې د ساتنو او بالاخره د ژوند د تضمین یا د بیمې دا مسایل شته په قانون کې شته په ځینو پالیسیانو کې په ناقص شکل باندې یا په کامل شکل باندې چې ناقص دي عمدتاً ټول ناقص ده کومه وجه ملوث دي اشاره ورته شوي ول متاسفانه هیڅ یو تر ننه پورې نه دی عمل شوی. مشخصا په هغه معدنو کې چې هغه زیرزمینی معدن دی هغه د سوفت لارې ته باید ورننه ځي هغه مواد باید استخراج کړي. د هغې دپاره یوه لازمه موضوع دا ده چې هغه کارمندان چې د مځکې د لاندې کار کوي هغه باید ټول بیمه شوي دي چې تاسو په هیڅ معدن کې دا نشي پیدا کولی. موږ متاسفانه ډېر وګړي د افغانستان خلک مو د لاسه ورکړل کوم کسان چې په معدنو کې کار کوي تاسو کېدلی شي اغه نخوالو نه چې په دغه معدنو کې رامنځته شوی دی دینه تاسو خبر وي ولې تر نه کوره هیڅ بس خاص دی نه شوی. موږ خپل د کارمندانو سره مصاحبې درلودې په دې باندې یو فلم مستند فلم هم جوړ شوی دی چې اغه فلم کې زاد اول نه تر اخره پورې زه موجود وم او خپل ما مصاحبې کړې کارمندانو سره. په هیڅ معدن کې تاسو دا نشئ پیدا کولای چې یو معدن کار کارمند هغه ته مسؤول وي مسؤولیت ولري که چیرې کومه ستونزه ورته پیښیږي په اتومات شکل باندې د هغه امکاناتو نه چې هغه په کمپنۍ کې موجود دي دغه استفاده وشي دا تاسو نشئ پیدا کولای. ناقص شکل باندې شته یوازې د لپاره چې نمایشي شیان دي او څه شیان راوړ دي ولې متاسفانه دا نه عمل کیږي. خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
زمادشی ارمان بهار زما دشي چکټ می واخلې تور خپل می وینې ام پنجې کرما زما جانان چکټ می واخلې تور خپل می وینې ام پنجې کرما زما جانان پتر سو پوری جدا دلمان تمبجی کرما سما جانان ایدی کرما سما جانان بچے ری گریوان گردن ترچو بچے ری گریوان گردن اخر وزر ربان کی وسوسے میان ہم بچے کرما سما جانان اخر وزر ربان کی وسوسے میان ہم بچے کرما سما جانان جانان پتر سو پوری جدا دلمان ہم بچے کرما سما جانان ایدی کرما سما جانان ہم بچے کرما